په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستان او زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه یو بار بیا ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربېره کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. ناټو وایي آذربایجان په افغانستان کې خپل همکاري ډیروي. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي امنیتي پوستې جوړې شوې، او هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې به د دغه سازمان په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیره شي. د جنوبي قفقاز او منځنۍ اسیا لپاره د ناټو د سرمنشي ځانګړي استازي جیمس اپاتورای پرون په پلازمینه باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې د آذربایجان سره ګډ کار کولو ته لیوالتیا لري. نوموړي هیله وښوده چې آذربایجان به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپلې مالي همکارۍ ته دوام ورکړي، او تر هغه به له افغانستان څخه خپل ملاتړ نه سپموي چې هغه هیواد پر خپلو پښو ودرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده وړاندې آذربایجان ته د سفر پر مهال له ولسمشر الهام علیوف څخه د هغه هیواد د رول او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د ژمنتیا له تمدید څخه مننه وکړه. د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د داعش له وسلوالو پاکیږي د سیمه ییزو پاڅون کوونکو لپاره امنیتي پوستې جوړې شوې دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې په چین ولسوالۍ کې د تصفوي عملیاتو په نتیجه کې څه باندې شل کلي د داعش له وسلوالو پاک شوي دي. د مشرقیوال په خبره په دې عملیاتو کې د داعش ډلې 15 غړي وژل سوي، خو وایي ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختې. په ننګرهار کې د داعش پر ضد عملیات له تېرې اونۍ راهیسې د افغان ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. د افغانستان د کرنې وزارت په پروان ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په هدف شاوخوا 350 سړې خونې جوړې کړې. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پروژې د جاپان په مالی مرسته عملي کړې، او ورسره به کرنیز محصولات پر خپل وخت او په ښه بیه وپلورل سي. د دغه وزارت مرستیال میر امان الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته مقدار زیاد تولیدات مردم یا فاسد میشه.
تیر کلونه زموږ د خلکو د تولیداتو ډیره برخه د ذخیروي امکاناتو د نشتوالي له کبله یا خرابېدل او یا په ټیټه بیه پلورل کېدل. له همدې کبله وزارت یوه داسې اساسي اړتیا وبلله او د خپلو کارونو په سر کې پر دې تمرکز وکړ چې تر 300 ډیر لوی او وړې سړخونې جوړې کړې.
پر دې پروژې څه باندې 92 میلیونه افغانۍ لګول شوې دي. دغه سړې خونې تر 5 میاشتو پورې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. او د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولي. د کندهار مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کسان په روانه اونۍ کې د وسلو او مهماتو سره یو ځای د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا نیول سوي. د سرچینې په وینا نیول شویو کسانو په خپلو کړنو اعتراف کړی. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام د دغو کسانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان مارک ټونر ویلي چې دوی په عمومي ډول د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې د عراق د حکومت له هڅو څخه د زړه له کومې مننه کوي. د دغو درېو امریکایانو روغتیایي حالات ښه دی او په بغداد کې د امریکا سفارت ته تسلیم شوي دي. عراقي چارواکي وایي دغه کسان له یو مشکوک اپارتمان څخه تښتول شوي وو، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. چارواکي ګمان کوي چې د دې کار تر شا د عراق د شیعه وګړو یوه ډله لاس لري. د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډیرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی. حسین دهقان پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او له خپل روسي سیال سرګی شیوګو سره ولیدل. شیوګو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د لوړې کچې ستاینه وکړه او د همغږو سیاستونو رامنځته کېدو ته یې لیوالتیا وښوده. روسیه او ایران هغه هیوادونه دي چې د سوریې په 15 جګړه کې یې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی. روسیه د غرض له ایران سره د اس درې سوه ډوله د فهواتو غونډیو د پلورلو تړون لاسلیک کړی او تهران غواړي له روسیې څخه لا نورې وسلې هم وپیري. د ایران دفاع وزیر تیره میاشت ویلي و چې هیواد به ډېر ژر له روسیې سره د 130 ډوله جنګي الوتکو د پیرلو تړون بشپړ کړي. او د اوکراین صدر اعظم د هغه هیواد په پارلمان کې د نه باورۍ له اخیستو وژغورل سو. په پارلمان کې د باور رایه تر اخیستلو څو ساعته وړاندې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو له صدر اعظم ارسینی یاتسینوک څخه غوښتي وو چې د حکومت د باور ترلاسه کولو لپاره له خپلې دندې استعفا ورکړي. د یاتسینوک د سلب اعتماد کېدو لپاره 226 رایو ته اړتیا وه چې د پارلمان 104 غړیو د بې باورۍ رایه ورکړې وې. دغه رایګیري داسې مهال شوې چې د اوکراین د لویدیځ پلوه حکومت څخه د خلکو ناخوښۍ ډېرې شوې دي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د بغلان سیمه ایز چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره سیمه ایز خلک په کار وګماري چې د برېښنا پای پکې ولاړې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مول دې خبره و چې په کونړ کې د ګوزن ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پرون پیل شوی. دا هغه ولایت دی چیرې چې په دې وروستیو کې د ګوزن ځینې پیښې موندل شوي دي. همدارنګه به واوري چې په پکتیا کې وسلوال طالبان ډېرې پیسې د نشه یي توکو له موادو لاسته راوړي. د دې مسلې په اړه یو ریپورت لرو. د خوست ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دریو بیلابیلو عملیاتو کې اته کسان نیول شوي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درسره شریک کړو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مه باسئ. دا ساده رادیو ده. د بغلان سیمه ایز چارواکي په پام کې لري چې په ډنډ شابودین سیمه کې د برېښنا د پایو د امنیت لپاره د سیمې خلک په کار وګماري. د بغلان والی وایي دغه کسان به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې وګمارل شي او دنده به یوازې د همدې پایو د سیمو په امنیت ساتلو پورې محدوده وي. نور جزئیات له فریبا ظاهر ناورو.
نن څلورمه ورځ ده چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې افغان امنیتي ځواکونه د برېښنا د ړنګو سوي پایو سیمو د بشپړ کنټرول لپاره جنګیږي. که څه هم د برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکي د برېښنا ړنګې سوي پای ته نږدې سوي، خو وسلوال مخالفین له شاوخوا 300 متری څخه د دغه شرکت کارکوونکي نه پرېږدي چې پرې سوي مزي بیرته سره ونښلوي. د بغلان والی عبدالستار بارز له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه ستونزه به ډېر ژر هوار سي او وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د سیمې تر پاکولو وروسته په پام کې لري د همدې پایو د امنیت خوندي کولو لپاره ځایي اوسېدونکي د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم او د پایو د خوندیتوب چارې ور وسپاري.
پولیس وظیفه گرفته و نفرات خود آماده ساخته در این ساحه.
دوی وی پولیسو دنده اخیسته او خپل کسان چمتو کړی دي د همغې سیمې اوسیدونکو چې له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکې ونه لري په دنده وګماري. هم به دوی ته معاش ورکول کیږي او هم به استحکامي پوستې ورته جوړیږي ترڅو د دشمن د نفوذ مخه ونیسي او پایې د تل لپاره فعال وساتي. دوی به د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې ګمارل کیږي. د بغلان والی د امنیتي ملحوظاتو له مخې د نوي استخدامیدونکو کسانو شمیره یاده نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا کسان به له هیڅ ډول وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه به هم د سیمه ایزو پولیسو په چوکاټ کې نورو سیمو ته لیږل کیږي، بلکې دنده به یوازې دا وي چې د همدې پایو امنیت ټینګ کړي. دا معلومه نه ده چې په ډنډ شهابالدین کې د ړنګو سویو پایو شاوخوا ته سیمو عملیات به څومره دوام وکړي، خو د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین ډاډ ورکوي چې سیمې ته تر ورتګ وروسته به په 8 یا 9 ساعتونو کې د کابل د برېښنا مزي سره ونښلوي او په 2 یا 3 ورځو کې به ړنګه سوی پایه بیرته ورغوي. خو که چیرې دغه جګړه نور هم دوام وکړي څه به کیږي؟ د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې په هغه صورت کې له تاجکستان څخه غوښتي چې له هغه واده په وارداتي برېښنا کې زیاتوالی راولي.
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده د تاجکستان څخه مو برېښنا اخیستې. 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. مکتوب تاجکستان لور ته هم ورکړ تر څو مونږ ته وکول شي تر 130 میگاواټه پورې برېښنا دی، 150 تر 130 میگاواټه پورې مونږ ته راکړي، نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مې روانه ده چې که دغه مسیر لږ ځنډ وشي دغه مسیر نه به مونږ د برېښنا ډېره واخلو.
شغلی توحیدی هیله شي چې ډېر ژر به له تاجکستان څخه په دې اړه ځواب ترلاسه کړي. په بغلان کې د برېښنا پایو له لارې چې اوس ړنګې سوي دي، له ازبکستان څخه 250 میګاواټه وارداتي برېښنا کابل ته انتقالېده. وړاندې طالبانو ادعا کوله چې د برېښنا دغه پایې دوی نه دي نړولې، خو له درې ورځو راهیسې د برېښنا شرکت مسؤلین له بېلابېلو تخنیکي وسایلو سره په سیمه کې دي، خو نسي کولی خپل کار پیل کړي، ځکه د بغلان د چارواکو په خبره له 3 کیلومتره ساحې څخه د وسلوالو مخالفینو له لوري د درنو وسلو دزی پری کیجی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دا خوص ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 8 کسان نیولې چې په دې کې یو د وسلوالو جوړش په کسیز ګروپ دی او همدارنګ دوه نور کسان د اختطاف او سړي تښتونې په تور نیول شوي. نجیب الله لوخیل پرې له خوست رپورټ راکړي.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والی حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یو ځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والی زیاته کړه چې 2 کسه نور اختطافچیان یا سړي تښتونکي دي چې له یو عارده ګاډي سره یو ځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو 8 نفر نیول سوی دي، چې په دغه گروپونو کې 2 نفر اختطافچیان دي چې یو اراده موټر هم ورسره نیولای سوی ده، 2 نفر د وسلوالو گروپونو قمندانان دي چې دغه سره هم مخابري ساله او یو لړ نور مهمات نیول سوی دي، او 4 نفر نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي چې هغه دي یو لړ زیاتو مهماتو سره د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی د نیول شو مهمات و نویات او ډول داس وړاندې کړ.
4 اتیا صندوقه مهمات چې هغه کې د بیکاز یک داشکی نور او اسلحه مهمات، 4-5 فایره مرمۍ د موزایل دی یا BM-12 موزایل دی، او 40 فایره مرمۍ دی 2 اتیا بی پس لګت توپ دی، او 5 صدر سرګلولې د همدغه BM-12 موزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول سوی دی.
خوست والی د افغان امنیتی ځواکونو د دې پوځي فعالیت ستاینه وکړه، او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري، او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
دی یادونه ورده خوست د شمالي وزیرستان او د کورمې ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروتې ډېرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګوره ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرام سرحدي ولایتونو څخه حسابيږي.
بلخوا په پکتیا کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبان دغه تل ډېری پیسې د نشي توکو د موادو له کاروبار ترلاسه کوي، او ډېری سیمې وازي د همدې قاچاقو لپاره نام نه خودل کیږي. د داوود تپان راستولې رپورت اورو.
د پکتیا شمیر ملکی او نظامی چارواکي وایي په پکتیا کې طالب وسلوال ډېری پیسې د مخدره موادو له قاچاق څخه ترلاسه کوي. د ولایتي چارواکو په خبره دغه مخدره مواد پکتیا ته د افغانستان له نورو ولایتونو څخه راوړل کیږي، او وروسته له زیرمه کېدو بیا له دې ځای څخه په مناسبو وختونو کې په پټو لارو د پیر او پلور ځایونو ته لیږدول کیږي. د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د نشئی توکو پر ضد د مبارزې مدیر سمنوال محمد اسکر وایي په ډېرو هغو سیمو کې نشئی توکي زیرمه او کرل کیږي چې د افغان حکومت بلکه لاندې نه دی.
هغه ساحو کې زیات کرل کیږي چې هغه د دولت دی ولکې نه لري دی په غرنۍ سیمو کې. تاسو اول د څه فکر کوئ چې ابزاکای کچالی دلې ابزاکای یعنی خاص زرمت دلار نه کولالگو اخواته یعنی خاص د طالبانو سیمه ده په هغه ساحه کې ډیر کلی کې زیاتره کاروبار د مخدره موادو د کارکونکو د ابزکینه اخواته د مچلغو په طرف د برګې په ساحه کې د وچ غړک دغه غرنی سیمې دي په دغه ساحو کې زیاتره کرل کیږي.
نوموړی دا هم وایي چې له دغو زیرمه شویو نشه یي توکو او کاچاک څخه ډېرې پیسې وسلوالو ته ورځي او په خبره د وسلوالو ډېره هڅه هم دا ده چې د پکتیا یو شمېر سیمې د کاچاک لپاره نام نه وساتي. یو ځل بیا سمنوال محمد اسکر:
همدغه وسلوال دي چې د همدغه نه زمینه مسایده کړې تر څو دغه کاروندې دی وکړي او د دغو زیاتره ګټه وسلوالو ته.
دا پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدرانم دا خبره تاییدوي او وایي دوی په ډیرو سیمو کې عملیات پلان او ترسره کړی دي چې په ډیر کم وخت کې په زیات اندازه نشه یي توکي نیولي او سوځولي دي. نوموړی زیاتوي د دغو نشه یي توکو کار او زیرمه په هغو لرو پرتو سیمو کې کیږي چې ډیر یې د حکومت له حاکمیت څخه د باندې دي.
دا د پکتیا ولایت په ډیرو لرو سیمو کې چې هغه ډېرې محدودې سیمې دي، داسې په مجموع کې نه دي چې ټول پکتیا ولایت په هغې ککړ دی. د اودکي په سیمه کې یو څه چارج کرلی کېږي، دا د وچ غړک په دې ساحو کې کم کرلی کېږي، خو موږ په آینده کې تصمیم لرو چې په کرلو کې موږ ممانعت وکړو.
د ده په خبره هڅه به یې دا وي چې د پکتیا ډېرې هغه سیمې به له وسلوالو څخه پاکې کړي چې د نشه یي توکو د قاچاق لپاره ترې ګټه پورته کوي. حکومتي چارواکي دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ولایتي شورا وکیلان او یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې د نشه یي توکو قاچاق د مافیا په لاس کې دی او د پکتیا ډېرې سیمې همدغو مافیایي کړیو په لوی لاس د خپلو قاچاقو د تولید او پروسس لپاره نام نه کړي دي. دا یادونه ورد چې څو ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 114 منه چرس او دا پروسس څلور مرکزونه نیولي وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ له ساده رادیو نه ورې په کونړ کې د ګوسانسد واکسینو درې ورځنۍ کمپاین پرون پیل شو. په تیر میلادي کال کې په چپدره او مانوګي ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې موندل شوې. وسم چارواکي ویره لري چې چیرته بیا هم ماشومان له واکسینو بې برخې شي نو امکان لري چې په پولیو د اخته کسانو شمیر زیات شي. په دې اړه روح الله انوري نور تفصیل دراوړې.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځې په ټول ولایت کې د ګوزن ناروغۍ خلاف واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړ چې له 15 کالو کم عمره یو نیم لکو ماشومانو ته به دوه دوه قطرې واکسین ورکړي.
کونړ ولایت کې به دغه کمپاین درې ورځې تطبیق کیږي چې په دې کې تقریبا 109,340 ماشومان به د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې په خوښ لاندې نیول کیږي او په دې کې مخکې نه سپلای شوې ده ټولو ولسوالیو ته او انشاءالله تعالی زمونږ رضاکاران به کور په کور ګرځي او د ماشومانو ته به د پولیو دغه دوه څاڅکي دا تطبیقوي.
هغه وایي په تیر درې ورځني کمپاین کې په یو شمېر سرحدي او ناامنو سیمو کې نږدې 18,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو.
بدبختانه چې موږ په تیر کمپاین کې زمونږ تقریبا 10,600 ماشومان چې د واکسینو د پوښښ نه پاتې شوي وو، البته د پولیو د کوم واکسین چې دي په دې دور کې موږ هیله مند یو چې دغه کچه زمونږ نور راټیټه شي او حتی صفر ته راکته شي او زمونږ ټول ماشومان چې هغه د 15 کلو مخته عمر لري او هغه د جدي خطر سره مواجه دي هغې ته دا واکسین تطبیق شي. نو موږ په تقریبا په اتو ولسوالیو کې ستونزې لرو.
دا عامې روغتیا رئیس وایي د مرکز اسدآباد په اوبو کې هم د پولیو وایرس لیدل شوی او دوی ویر لري چې که چیرته خلک خپلو ماشومانو ته د واکسین ورکولو مخالفت ته دوام ورکړي په یادې ناروغۍ به زیات کسان اخته شي.
خپله په اسدآباد کې چې د اوبو کم سامپل یا نمونه اخیستل شوې ده هغه نمونه کې هم د پولیو مثبت وایرس موجود دی چون دا ساري ناروغي ده او د دې سرایت ډېر په اسانه کېږي. نو خدای مکړه چې دغه پاتې ساحې چې هلته هم ممانعتونه موجود دي هغې ته د دې د خورېدلو چانس شته.
د کونړ مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي وویل که څه هم چې په تیر کمپاین کې څه د پاسه 10,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه به برخې پاتې شوی وو او دا ځل له خلکو غواړي چې خپل ماشومان د ګزړن له لاعلاج ناروغۍ د ساتلو په خاطر واکسین کړي.
په ټولو علما کرامو حج اوقافو پر ریاست د معرف ریاست او همدارنګه د انکشاف دیهات ریاست او په خپلو ټولو سپینګرو مشرانو باندې د منطقې په متنفذینو باندې غږ کوم چې د دغه واکسیناسیون پروګرام په تطبیق کې زموږ د صحت عامې د ریاست او د هغوی د رضاکارانو سره کامل همکاري وکړي تر څو موږ وکولی شو په راتلونکي کې دغه مهلک خطرناک مرض دغه ساري مرض چې زموږ ماشومانو ته صدمه رسوي زمونږ ټولنه دین محفوظ پاتې شي.
په کونړ کې تیر کال له واکسینو د پاتې شو ماشومان شمیر له 40 اوخته وو، خو د قومي مشرانو او دینی عالمانو په ګډو هڅو دغه شمیر 2000 ته راکوش شو، خو اوس بیا په یو شمیر سیمو کې د یادو واکسینو د مخنیوي له امله دغه شمیر بیرته له 10000 ماشومانو واوخته. خلک ویره لري چې که چیرته د واکسینو رضاکارانو ته په ټولو ساحو کې اجازه ورنکړی شي نو نور زیات ماشومان به د پولیو ضد واکسینو څخه پاتې شي او په ګزړن به اخته شي. تر اوسه په ټول افغانستان کې د ګزړن 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې دوی هم د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس په کابل تور شو اجمل تورمان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملګرو ملتونو له بدنامه لیست څخه د افغان پولیسو د ایستلو د موضوع په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط پلوال کې ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي د ملګرو ملتونو په دغه لیست کې د هغو دولتونو او ډلو نومونه شامل دي چې ماشومانو سره د ناسم چلند تر څنګ وسله ورکوي او په جګړو کې ورنه کار اخلي. د سرخط د سر مقاله لیکونکي په وینا له ټولې نړۍ څخه په دغه لیست کې 150 ډلې او 8 هیوادونه شامل دي او د افغانستان ملي پولیس هم په 1990 کال کې په دغه لیست کې شامل شول. په سرمخاله کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي له دې عمله دوی په دغه لیست کې شامل کړي چې تر 13 کلونو کم عمر ماشومان یې د پولیسو په لیکو کې شامل کړي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې له دغې ادارې سره یې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په کار ده چې د افغان ملي پولیسو نوم له دغه بدنامه لیست څخه وایستل شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا کې افغانستان په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویه هیوادونو قناعت خپل نه کړي، ښایي د امریکا د قوانینو له مخې چې په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه لري د دغه هیواد مرستې له افغان پولیسو او ملي اردو سره محدود شي. سرمقاله کې راغلي چې دا خبرداری ډېر جدي دی او افغان چارواکي باید له پامه ونه غورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په حواله لیکلي چې اوس افغان دولت په دې برخه کې جدي اقدامات کړي او باید چې نوم یې له دغه لیست څخه وایستل شي. هیواد لیکلي چې ښاغلي کرزي دغه څرګندونې پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ځانګړي استازي سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړي دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي حکمت خلیل کرزي ټینګار کړی چې افغان حکومت په جدي توګه د ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د مطلب لیکوال لیکي د منازعاتو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لیلا زروګی د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت اقدامات ستایلي، خو ویلي دي چې لا هم ډیر نور هڅو ته اړتیا شته.
دا کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ته غوږ ږدو.
د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په خپرونه کې د افغانستان د حکومت پر ځواکونو او طالبانو ژغ شوی دی چې د سولې له خبرو سره د جګړې په تاکتیک کې بدلون راولي. د خپرونې په وینا تمه ده چې تر 2 اونیو په لنډه موده کې په اسلام آباد کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبري پیل شي. د بشري حقونو د څار ډله هیله لري چې له دې خبرو سره به په افغانستان کې ملکیان د هوسایي وسا واخلي او شخړې به راکمې شي. په دې لیکنه کې وړاندې لولو که طالبان سوله غواړي او په دې برخه کې جدي وي نو باید نور ملکیان په نقشه نه کړي او د جګړې په ډګر کې د خپلو وسلوالو روحیه بدله کړي. د بشري حقونو د څار ډله په ورته وخت کې له افغان حکومت غوښتي دي چې په جګړې کې د توپونو، بمونو او نورو هغو وسلو له استعماله چې پراخ تخریب کوي په ګڼ مېشتو سیمو کې ډډه وکړي. د بشری حقوقو د څار ډله همدارس پر افغان حکومت شخ کوي چې د اربکیانو له مصالح کولو لاس واخلي، ځکه چې د دغه وسلوالو په اړه اندېښنې شته چې له بشری حقوقو څخه سرغړونې کړي او د دې پر ځای چې ملکیان له دوی سره هوسا شي نه آرامه کیږي. وی بلی چاپی خبرونه نیویارک ټایمز بیا په یو بل ډول د جګړې پر مهال له بشری حقوقو څخه سرغړونې ته اشاره کړې ده. دغه امریکایي ورسپانه په هلمند کې د کوکنارو کر یادوي او لیکي چې چارواکي هم په دې کاروبار کې لاس لري. نیویارک ټایمز لیکي امریکا په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په خاطر تر 2 میلیارد ډالر ډېرې پیسې ولګولې، خو لا هم په هلمند کې د چارواکو د سترګو مخې ته کوکنار کرل کیږي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالي مثال ورکوي چې هلته د کوکنارو پیسې هغه سرچینه ده چې چارواکي پرې اعتکا کوي. نیویارک ټایمز لیکي چې په ګرمسیر کې چارواکي له بزګرانو د کوکنارو مالیا اخلي. د خبرسپانه بیا وړاندې د یو شمېر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي، بزګران وایي چې دوی د هر جریب ځمکې کوکنار پر سر 40 ډالره ورکوي او تیر میلادي کال یوازې په ګرمسیر کې بزګرانو نږدې 3 میلیونه ډالر د کوکنارو مالیا ورکړې ده.
د تیری یوی لسیز رئیسی پا جنگ که دا وجل شو زینو کسانو پا تشوی اثار پا کابل که ننداره تا وڑاوی دشوی. دا خاطرو دا صندوقونو پنم دا دغا نندارتون گردونوال دا سولی دا دیوو پا بلولو سروائی چی جگره افغانان وشنی او باید عادلانه سولی تا کاروشی. پا کابل که زمک همکار یوسف خان زدران دا غزای تا ورغلی و پری ریپورت لری.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړیدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخو عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشری حقوقو د سازمان یوې ادارې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د ځینو قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلواني ګوري او د هغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې یوه مور هم شته چې په جګړو او ماینونو کې ټول څلور زامن وژل شوي.
دا مسلمانۍ ده، دا افغانستان ده، دا کوپرستان ده. څلور زامن مې شهیدان شوی ده، درې مې 40 کلن، یو مې 15 کلن، و زوی نه لرم. میدان کې ناسته یم، څلور زامن مې شهیدان شوی ده: فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز. دا ټول لار د ما ټول شی خلک ته پاتې شو.
زیا ګل اوس په کور کې لیوې لور سره اوسي، هغه ګنډنه کوي او له همدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندارتون نور ګډونوال هم دردونکې کیسې لري. یتیم ماشومان او کونډې د وژل شویو خپلوانو نه پاتې شویو نښو نښانو په لیدلو بیا لږ غږېدو لویدلي. زبیولا د ډېر عمر یو بل سړی دی چې خپله یې هم یو لاس کار نه کوي، خو د یوه زوی او یوه وراره غم لا کمزوری کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارالامان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قدر نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډېره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنګ جګړو کې 11 زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي او هم خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیسې دا ډول نندارتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي، لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له آثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقوقو څېړونکی حسرت وایي کدی کار د حکومت ډیره پاملرنه نه ده جذب کړي، خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري
د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو وس هم لسنی می بجی شوی یو ور بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له رحمت الله افغان نورو.
د ناتو چارواکي وای په افغانستان کې به دغه سازمان په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آذربایجان همکاري ډیر شي. د کندوز امنیتي چارواکي وای چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کندهار د ملي امنیت ځواکونو درې تنه وسلوال چې دغه ولایت په بیلابیلو برخو کې ترهګریز فعالیتونه کول نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له روسیې غوښتي چې په سوریه کې د جګړې پر ځای د سولې ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سوریه کې پر کوردانو د توغندیو د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغه درې امریکایان چې تیره میاشت په عراق کې تښتول شوي وو خوشې سوي دي. او د ایران دفاع وزیر له روسیې سره د لا ډېرو پوځي مرستو په اړه د بحث لپاره مسکو ته سفر کړی.
دوستانو دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم موندل شي. اوس مخکې لدی چې کور کلی او د ګوډا چار ونیز پروګرامونو ته ورشو د دې خبرونه ورسته رپورت راخلو. په ورستیو کې د مسلې چې وسلوال طالبان په جګړه کې لارنجر او هموای موټرو څخه چې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو او نور امنیتي ادارو په لاس کې دي کار اخلي اندېښنې زیاتې کړي. وسلوال طالبانو په وار وار په انتحاري بریدونو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو له جامو او یونیفورم نه کار اخیستی. خو طالبان څنګه د افغان امنیتي ځواکونو رینجر او هموی موټر ترلاسه کوي؟ ټانکونه او نور وسایل څنګه د دوی لاسته ورځي چې په حملو کې ورڅخه کار وکړي؟ په دې اړه د فرشتي جلالزی چمتو کړی رپورټ او ورپسې کور کلو د ګوډا چار پروګرامونه خبري کوي.
د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال او د پوځي چارو سارونکی عتیق الله امرخیل دا ډیره خطرناکه مسأله ګڼي چې وسلوال طالبان او حتی شاید د حکومت یو شمیر نورې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له یونیفورم، موټرو او وسلو کار اخلي. د ښاغلي امرخیل په وینا دا چې مقابل لوری د حکومتي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو له وسلو او جامو کار اخلي، د جګړې په ډګر کې پولیس او عسکر غافلولای شي او داسې سوې تفاهم رامنځته کولای شي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو تلفات زیاتېدلی شي. ښاغلی امرخیل دا د جګړې برخه ګڼي چې مقابل لوری شاید د افغانستان د امنیتي ځواکونو وسلې او پوستې نیسي، خو دا امکانات هم نه ردوي چې وسلوال طالبان شاید دغه موټر او نور جنګي مهمات اخلي او یا یې د افغانستان په حکومتي کړیو کې شاید داسې کسان وي چې هغوی ته دا امکانات برابروي. د ښاغلی امرخیل په باور په هر صورت کې باید د دې ستونزې د حل لپاره درې ګامونه پورته سي.
په دې باندې پوهیږي چې دښمن زما وسایط اخلي، هغه وسایط خپل ورورچی هغه له بینه وړي، هغه نه پرېږدي چې دښمن ته په لاس باندې ورته. کله چې یو دولت په دې باندې پوه شي، یو نظام په دې باندې پوه شي چې دښمن له داسې وسایطو نه استفاده کوي او داسې وسایط په لاس کې لري، بیا نو دقیقه تلاشي ضرورت ده. په هر ګام کې خپلې که دې ګانه وي، ولو که د یو جنرال واسطه هم وي، جنرال په دریشی کې هم درایي د اسناد ګوري چې وګوري چې دشمن نه کولای چې جنرالي دریشی او یا بل د افسر دریشی اغوستي. څه کده د شغل جوړیږي د خپل بازار کې
د پوځي چارو د سارونکو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په رهبری کې کمزورتیا د ملي اردو د تلفاتو پر پولیسو د مرګونو حملو او د بی امنیتي د پراختیا عمده عوامل ګڼي. د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د رهبری کمزورتیا ته په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت د کمیسون یو مسؤل سالی محمد صالح هم اشاره وکړه. وی ویل چې کچېری په رهبری کې تغییر رانسی شای امنیت لا خراب سي.
کوم ټانکونه او کوم رینجر چې مخالفین سره دي دغه په چپورو کې راغلي او زمونږ د دې امنیتي ځواکونو لاس ته اخستی دي، دا پټ نه ده او موږ غوښتنه لرو چې د دې په رهبری کې تغیرات راولي چې دوی وکولي شي خصو قدار او کې او سړی په چپړو کې راځي موږ نه ټانګ وینو دا موږ لپاره شرم خبره ده.
سالی محمد صالح نن ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په رهبری کې اداري فساد هغه هم د ستونزې ده چې کجر تر جره حل نسی د حکومت لپاره به کنټرول ډیر ګران وي.
ولې متاسفانه زوب د مدیریت دا چې چور د چفاول له هغه څه چې د پوسټ لپاره ورکړل شي، هغه کمانډان د کندهار کمانډان د ټوله عسكر نه دا خرج کیه او هغه د پاره یو ټراټ والی او یو څو نری نری لرګي دا په موضوع باندې واته او کله چې مخالفین د خوان یو راکټ پیر هم وشي دغه موضوع د منځزي او په خپل عسكر د یو لوی تهدید سره مخامخ کیږي، یو فشار سره پوسته خوشې کوي دی تیښته کوي هغه چې پوستې مهمات رینجر هغه ټینکونه هغه د دوی لاسته ورځي که چېرته مونږ ښه مدیر ولرو او رهبرۍ کې دوی په کار دی مورچه په مورچه وګرځي دغه خپلې مورچې دوی چیک کړي دوی په دغې باندې فکر وکړي چې آیا که په دښمن راځي او په دې حمله کوي دا مورچه زمونږ توانمندي د راکټ داوان د دا دا مقاومت لري که نه لري دوی باید څه وشي دا داسې تا د دوو مورچو په منځ کې باید تماس وي او خندق وکنه شي یعنې دوی بالکل نظامي حالات دوی د یاد ایستل لکه ټوقي چې کوي لکه ټوقیان چې لکه فلم چې ډکوي.
ښاغلي صالح، د کندز ښار د سقوط پېښې د وردوج په امنیتي پوسته کې د ګڼ شمېر پوځیانو وژل کېدو او د هلمند د ځینې ولسوالیو امنیتي وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل چې حکومت باید د مکافات او مجازاتو یو داسې سیستم رامنځته کړي چې د رهبرۍ له هغو کړیو سره د دې محاسبه وکړي چې ولې پوستې سقوط کوي، ولې امنیتي ځواکونه وسلې او پوځي مهمات وسلوالو طالبانو ته ورپرېږدي، او ولې حکومت نسي کولای چې له ډېرو امکاناتو سره هم ښه امنیت ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي دفاع وزارت یا د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره په خبرو ونتوانېدو، خو د هلمند والي دا رپورټونه چې وسلوال طالبان د ملي اردو له رینجر او حامیو موټرو او د ملي امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې حملې کوي ناسم وبلل. د هلمند والي مرزا خان رحیمي وویل داسې پېښې په ندرت لیدل کېږي او دا امکانات په جګړه کې شته.
دا مشخص دی چې وایي چیرې د استفاده کوي، موږ داسې ځای نه دلدلی چې هلته استفاده کړي، که کوم وخت داسې شوي چې یو عاموي چیرې پاتې بیا دوی استفاده ورنه کړي، هغه ډېر ندرت خبرې دي او داسې فکتونه هم نشته. د قوای مسله تخنیک وسایط ټول له قوای مسله سره دي او دا اطلاعات صحیح نه دي. دښمن وغواړي چې قوای مسله ته یا دولت یا افغانستان ته ضرور ورسوي دوی له هر تکلیف نه استفاده کوي. دریشو کو ډېره ساده خبر ده، دوی کولی شي بازار کې واخلي جوړې کړي په هماغه شکل ټیکه هم پیدا کړي. دا کوم داسې مشکل خبره هم نه ده او صلاح خو په افغانستان کې تاسو پوهېږي چې زیاته مقدار ده.
د هلمند والي دا رد کړ چې د افغانستان پولیس او یا حتی په اردو کې داسې امکانات شته چې له وسلوالو طالبانو او یا حتی د حکومت له نورو مخالفو ډلو سره به همکاري کړي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. د ماشومان لخوا د حیوانات او مرغانو ځورول کومې بدی پایلې لري؟
که چې د حیوانات مثلا یا پلرګي او یا پتیګي ولې دی غو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وې داړي.
په دې برخه کې لویانو ته څه کول پکار دي؟
کښنی ماشوم نه نیولې تر غټه پوري، یعنی ان شاء الله پښې ته به پښ لام نه کړي. غیر ضرر رسونکي دي مشته، نو مشته چې غیر ضرر رسونکي نو مش به مقابل به چم داسې رفتار وکړو.
نن پام دی اکل غږی لمو کسره اوسي. قدر من اوردونکو، خای تاسو هم داسې ماشومان لیدلی وی چې پلار کوڅو او کله خو هم په خپل کورونو کې حیوانات او مرغان په بیلابیلو ډولونو داسې زوروي چې اکثره وخت د مرګ تر بریده رسوي. هغه په کارونو ولي زغلوي په غیږ کې داسې اخلي چې غړي ورمات کړي. ځینې ماشومان په دینه پوهیږي چې حیوانات او مرغان هم د درد احساس کوي، خو یو شمېر بیا د هغوی له ځورولو نه خوند اخلي. د حیوان او مرغه په تنګ کول لوبې او ساتیري ورته ښکاري. په پیل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
په تیږو به موشتل ذاتي به شل دېرش نفره بسېجلو وله پښه به م پې باندې ماتې کړل، هغه به م په دا بله پښه وشته بل ساتي به ورځې چې څم لاسې چې کېدو باندې پښې ماتې سللې، غونډارې م واخېستل او په دې سر به م وشته مړ به م کړ. موږ اوس ټایم ته نه سارو چې مو ولې او خرم ته نه سارو مو ولې دا ورته وای وس د مونږ له مازه خلاص دم
ما نوم یا صاحب شردان د خدای پاک ډیر مخلوق ده څومره وچه څومره سمندر کې راټول دی الله ذکر فکر کوي نو مالې دا ګناه ده د ما اوس ناجوګان ونې د پاره ونه کې دوه ګرزالې دي چې کله دا بچان وخوریږي زاله کې کنه دغه وخت کې بیا ماشومان وخیږي ماشوم څه تاوان باندې فکر کړه چې ناست د رحمې بولې نادانې بولې ناپوهي بولې ماشومتوب
ور موسم لاس ور لاندې کړی دی چې بچی را وباسي مار چی شری ده خطر هم دیدې ده اوس بال ماشومان جګیږي پاسونو ته د مرغې جالو پسې بچی پسې د مرغې ونې راولیدلی دي نه لاس جوړ پاته نه پښه جوړه پاته پلار مورې په غم باندې راغلی خدا خامخا خطر هم دته ده مرغې ده
پکتیا اوسنکی محمد ظاهر چې اوس سپینګیری دی وای په ماشومتوب کې الوتون کې لمینه داسې زبرول چې ورنمړ بشول
زه په کوم نوم باندې واخلم خو موږ په خپل یو نوم ورته اخلو چې د پسرلی ټیم کې دا شوتلې بچ راځات شو او دا شوتلې بغل وک یا د سندلو ګل کاو په دې کې دا سری سپینې موږ پال پلا کې ورته وای شو پلاک دغه شان مسره ما ډیره مینوه په دې هغه باندې ورسم لاسم په دې شوتلې باندې دا به مینې ولی دې له نیولو نه مخوان دا خسته بیا دا سپینګیری نو ماته ویل دا کار مکو وو سم چې وګورم هغه مینه دې پال پلا کې ما په دې وینه کې ګډه شوه دا چې وینم د سه خرابانی ولګي چې زه د سوچ کوم بیا وایم چې دا خو په ولکونی ما دې دوی سره مینه لرله بیا به می وزارت پرې کې بیا به غتلای نه سو بیا به څنګه هغه حالات مختلف حالتونه وکړه به می پرې خو دا چې بیا په هوا باندې لاړ شي کله به می هغه یو نیم وزارت راغی چې نه بس وخاله تلای و د ما د مینه و نور خو نه پیدلم چې د ما مینه دی هغه د مرګ سبب کیږي
د کاپیسا اوسیدونکو اقمال بیا د پښو بچن په خټو لړل هغه وای سپی به د جنگولو لپاره ساتل کله خو به داسې هم وشول چې سپی به چیرې په پړی تړلی وو له دوی نه بیا تر هغه ایر و چې لږه به مړشول
د ما د حیوانات سره ډیره مینه و د هغه جملې نه ما پښو سره سپی سره مینه درلودله حتی پښو موږ کوټوي موږ دا بم سره ونی وو به متړل ته پرې د چې دوی حالات په سره خپت کیږي نو کله به چې دغه پښو موږ ته نږدې کېدل ډیر مې د سلی دلی دي چې هغه بیچاره به خوراک به مس ساور کړل ډار بل موږ به هم د پښو بچان موږ به ته پښکون دی ویلې هغه به مزان ځان ته یو واخسته وکله داسې شوفي کېدل چې په خټو بم سره ولړل بیا بم خوشې کړل سره چې دوی د خپل مال کې وګرځي هغه به موږ ته خخ کاره کېده خو دینه خبر نه و چې دا څومره ګناه لري یو حیوان چې سړی دومره اذیت کوي او بل اخره په هغه حالت کې مري اوس چې هغه حالتونه د ما یادېږي زه ډېر پې باندې پښېمانه کېږم هر یو به ځان ځان ته یو ساته حتی د لږې نه به هم څوک نه خبرېدل ځان ځان ته به یو ساتلی و په وخت کې به ورو هغه به د لږې مړه په رښتیا کې یا په رسۍ کې به م وتاړه چې دا د موږ نه ورک نه شي چې به هم نه ورکو بل وخت به لاړو هغه به د لږې مړو
ماشومان لسپی او پیشو سره ډیر علاقه خي ځکه خو یې په اړه کیسې هم ډېرې دي د کابل اوسیدونکی زلمی مینهناک وایي چې ماشومان سپی په پړي دومره کلک تړلی و چې غاړه یې ورباندې غوڅه کړې وه
خیرخانه په پارک کې را روان وم د ګلایي سره کته مې چې یو سپی چې په غاړه کې پړی و او دې د غاړه قطه شوې وه بالکل دا پوستکی بالکل قطه و او دا زه پوهېدم چې ماشومانو کار دی ماشومان پړي چې په غاړو کې ورته کش کوي یعنی قطه وله پوستکی خو بالکل نه و نو ځان سره مې فکر وکړ چې ته ګوره چې دا ماشومانو دا کار کړی دی او هېڅوک اوس نشته چې هغه پړی د دې نه کیچي کړي او دا ونیسي سپی بیچاره د دې غم نه خلاص شي ټولو پلارونو چې خپل ماشوم پرې نه دي چې سپی وزوروي یا مثلا پیشوګانې ولي په تیګو ولي په دېو په هغه باندې او دا کار وکړي دې کار نه باید منع کړي چې حیوانات باید ونه زوروي
د ننګرهار اوسیدونکی رحمان بیا وایي چې اکثره کورنۍ ماشومانو ته دا نه وایي چې د حیواناتو او مرغانو زورول سم کار نه دی نو ځکه خو یې هغوی تر مرګ رسوي هغه د خپل ماشومتوب کیسه کوي
چې ما کله کله سوري ته لاس نه نویسته هلته ټک راکړ دا مچۍ په دې لاس یې وچې چلم او تقریبا پنځه متره دیوال به و یا شپږ متره د هغې نه لندې راولوېدم چې راولوېدم بس لاس مې دغسې داسې څانډه څانډه مور ته په ژړا راغلم هغې راته ویلې څه دې کول مل مینا مې راښکته کول او چې وخوړم نو ما ته یې ویلې ته خدای دې په ځمکه نه نه باس نو مینا دې چې ته راښکته کوله چې سوري کې د ګوتې نه وې وهلې ولې به چې چلې کورنۍ ټوله ورسره ډېره احمق او بېعقل اخلا معلومی گی چې ماشوم په دا رقم باندې ولا ما سره ولکو هغه مون چینار ته وخیجه او چینار کې تد کله مینار حرکت کوله نو ماری ولید مار الته چینار کې د سولوی چقدی دی کې ته مار په سر راځي کې د مغزی نزان را خطا سره خطا کې لاندې په خما تاسو او تقریبا چې بیا یو نیم کال هغه ورنځید د سخت کړهونو مشکلات ولید لغه ته بیا کله جوړ څو کونټي باندې مونږ سره ګرځید نو بیا مونږ ته هغه د توصیه کوله چې پام کوئ چې د مرغوی جالې ته ګوتې ورنولې چې ماران پکې دي نشت چا کوله او سمې لارې ته را بللې نو ولې به په داسې ماتو ګوډو باندې مخامخ کېدو دا خبره نه وه حتی د هغوی په ټیم کې دا جالې ماشومانو را ورانې کړي وي مګر مونږ نه چاپي رټلي وو او نه راته چا څه ویلي دي کېویلې وې نو داسې کارونه سره نه موجي کېدو
جمال هم وایي چې که چیرې ماشومان د حیواناتو د ځورولو په تاوان ونه پوهول شي له حیواناتو او مرغانو سره ځان ته هم زیان اړوي
ماشوم به یا په پیشک باندې وار وکړي پیشک ور باندې بعضې وخت کې حمله کوي یا ته هغه باندې خوله لګوي یا په سپي باندې دا هغه کوي یا همداسې زما خپل یو کوچنی زوی و چې هغه چرګان په لخته بل هغه چرګه ور باندې را منډه کړې په تیزه ټونګه پې لګولې وه نو بیا داسې یو ته زخمي کړی وو بیا چې به د هغې نه وروسته به چې چرګه ولیدله بس بیا به ژاړله نه ورتللو که چېرته د حیوانات مثلا یا په لرګي و یا په تیږه ولید یا هغو د عکس العمل په نتیجه کې شاید د ماشوم باندې حمله وکړي وی داړي
د لوګر اوسیدونکو نقیب په نظر ماشوم ته د ماشومانو په ژبه او په حواله شي چې حیوانات او الوتونکي هم د دوی په څیر د درد احساس کوي
ماشوم په تربیه کې د ډېر مهم نه کې چیرته ماشوم سي تربیه شوی خو روزل شوی د حیواناتو د زوریدلو نه د غوی د وهلو رښتلو د دینه د خوان داخلي یو قسم د غوی زوریدل نه کنه دوی ته د احساس نسته چې د یو ځاندار د یو ځان د عقل نه احساس لري خوګيږي در لري نو د سې احساس فکر نه لري کنه بل چاورت ویلم نه دي کنه نو د سې یو ساتري مونږ ته کار دل مسروفیت مونږ ته یو سرګرمي و حیوان دغه بچای ته زوري دردمنه کیږي په دې شی باندې د په خاطر باندې چې موجود ده او احساس د درد لري نو هغه خاطر باندې دوی باید ونه زورول شي او تکلیف نسی تغه ته داسې یو قسم د تمثيلي ترغو دیغه د فکر نه لوړ نه داسې یو اصطلاح باندې ورته چې هغه غټانو تویل کیږي یا مشران تویل کیږي نو هغه به کې دې سپوی نسی تغه ته په ډیر د ماشومتوب خواږه زو باندې تغه ته داسې هغه کې لکه د باندې ډیر ګران لکه مور در باندې ګران یا وړکی خور ور باندې ګران یا وړکی ورور ور باندې ګران دا ورته ذهن کې تصویر کې او سر کې تراول چې کده څوک دسی وي دسی هغه کې څنګه د تپکانی باندې څوک ولي ته څنګه خوږیږي د همداش خوږیږي زاړی ته بزړه نه پیږي کنه ته سیدی په جو باندې ورته شي نو دا ان شاء الله هغه به پوي شي په دې باندې
خود اسی کورنۍ همشته چې ماشومان په دې پوهوي چې حیوانات او مرغان وځوروي ګناه ده او بل هغه ژوبلیږي د خبره د کندهار اوسنکی متین کوي
موږ په خپل ټوله فامیل کې یعنی داسې ادناترین شخص بنې ان شاء الله چې کم حیوان یا پرنده ته zarar رسولي الحمدلله فضل د خدای یعنی د وړکتو څخه تر لویوار پورې ټول د حیوانانو سره په ښه سلوک او ښه رفتار سره په کور کې کله چې په شاکه در سره وسیږي خو د سپید در سره وسیږي نو ما مراد به چې انسان متوجه وسی لکه ته چې د خپل ځان متوجه فکر دی بچ حیوان تم دومره سړی توجه ورکی او فکر ور باندې بیخی درغه کښنی ماشوم نه نیولې ترغه ته پوری یعنی ان شاء الله پښې ته به پښ لم نه کړي غیر ضرر رسوم کې دی مشته نو مشته چې غیر ضرر رسوم کې نو مش به مقابل بچ هم د رفتار وکړي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو زیاتینو السلام. اوس بارته د تلولو لپاره زیاتینو د هوا ټول واړه او غټ مخزونه په کار لویدلې دي. زیاتینو چې اسانه او ارزانه لارې پیدا کړي، ځکه د ایران، ترکیې او یونان لارې زیاتینو هم خطرناکې شوې او عوامي مصرف زیات شو. زیاتینو له همدې امله څوک د مشهورو نړیوالو لوبغاړو کمیسونه اغوندي او څوک ځان ته د مخالفینو خطر متوجه کوي. زیاتینو او ځینې پکې د مړیو د جنازو بازوګان نیسي او زیاتینو عکسونه په فیسبوک، ټویټر او نورو سایټونو کې خپروي. ټول ځوان او متفکر مغزونه زیاتینو په همدې ارتباط په کار لویدلي.
وہ گورو چی زیادی رو تیب تا کارات کوی
او بہر تا دتلولو کومی آسان لار یا طریقی را باسی زیادی نو دخپارا ونی پا پایل که دا غولی کنو زوابو ناو آو رای چی آوری دون کو رالی گلی او زیادی نو دخارو قیسای به زواب ور کوی
صاحب لیکونه را واخلم
را واخله
دغه لمړی لیک بختو گل بخت را لیکلای دی او له سلامونو وروسته پوښتنه کوي چې دا ولې د مونږ بخت کوټه شوی دی او له زیاتره خپل بخت مخړه ولای دی
د بختو گل بخت سلامونو ته وعلیکم سلام وایم خوارم پدې شوم چې بختو گل بخت هم له بدبختۍ څخه شکایت کوي او وایي چې بخت مو کوټه شوی دی
بختو گل بخت وایی چه پچه خواره او مصرفونو می پهانزای ووایه او بیا می پچه خواره او مصرفونو پا بحر که مستری وکده خوچی رغلم نوز کتوان خرسوام کنه ما ویل چه لمستری اخیستلو رو سبا خام خواب کمخ پوست مقرریگم
دلیوان تو فکر
هاگه وایی چه دمستری اخیستلو لپاره بحر تلم نو دیو مکتب هم سنفی می چه لدر ملیمین خلاصوالو وروس تا غرط رئیس ما قرار شوی و رتوی ویل چه لیوانه که گا ما مستری تا مزا رزا زبادی ما مور سراونی سم بیا بده دی ارمانم کوی وسی آقا دی ریختی هم ارمان کوم
چه دا سده بخت و گل بخته لمره خود نوم او تخلص بدل که که بدبخ که دی نو دیر بخد سرخ کارشی خو پام دوی چه کدو که نده زکا چه اوز خو کدوان خرچوی خد سرانخ کاری بلیک را واخله
داغ بلیک پیروتی را لگلی دی اول سلام روستا وایی چه پخپل لاس می زان تا جنجال واخیست
ولی چه کلی دی؟
وقی صاحب هاگا وایی چه یو میشت مخی می دکور طول سامانون چه برقی نو پا کنه فروش پا مفت خرس کرل مثلا الیکین می پا 15 افغانی زغالی اوتو می پا لاس افغانی او زغالی منقل می خوشی ور کرد دست می نور دیر شایانم ور کرل ما ویل زخ و برق شتا لده شایانو با کور بی غمشی خبرانوام چه دی وطن پا هیچ چیم اعتبار نشتا او برقوی بیا هیچ اعتبار نلری زکا پردای برق دی او لبلا لری ملکون نراتیر شوی دی و سو وایی چیز سوکم
پیروتی گولی رختیا دی هم دیر غط اشتباه کرده چی پا برق دی زرده ترلی او آغا نور سامانون دی خرس کرده دی
و قیصه افلی
زکا چی دی دیزای برق دست دی لکه دی کاندیدان وادی کوی دیره عمالی کوی کمی دی برق مستنی اولیون دیر دی خوخپلا درگ نلری خو کده ما منی لاره دیشی بیرتا دی ده کور ده سرورت وال طول غیر برقی سامانو نواخلی برق کویم می بوله لکه دالر چه ورک شول برقی مرک در واخله
ده غبلی گوت می را لگلی دی او پختنه کوی چه سودا با دیخار پا کم سنتر کرزانوی که وقی سایبی را تاو خیی
گوت می گولی ده غم را موقی نیم چه ده سنترونو لنرخونو او بایو بخواریم زکا چه نمانگو گونی ده خار وقیم خوخ پلا سودا پا مندهی که اخلی پا مندهی که سودا ده سودا پا بای خرسیگی او پا سنترونو که سودا ده اروپا و امریکا پا بایو خرسیگی زکا ده سنترونو طول کشو پش اما غصوی لکه ده اروپا و امریکا
وقی صاحب بلدی که رو اخلم
ده چه ده؟
ده و خری ده وای چه خروالی شتا که نه
خروالی شتا خو خروالی نشتا ده ده پختنه ده چه ده پاره کرده
هغه وای چه ده خروالی ده کار هیز درک نمالومی گی یوازی کل کلی ده جرد درشه والا کارگران ده سرک خوری ده سرک بغاره کوتا کری او دوی تره لارشی سبا چه بیارازی نو هغه ده خور کوتی باد او موترونو بیرتا پسرک شندلی وی چه ده والی
ده دیل پاره چه خار بی برکت نشی
والے
زکچے
ولی زوانان پا قاچاقی لارو به هر تزی؟
زکا غواری چه پا سماندرونو که لامبو تجربه کی
ولی خلق لحکومت ناراضه دی؟
زکا چه حکومت پا راز نپویگی
ولی برایلیو کاندیدانو کڑی وعده عملی نکڑی؟
زکا چه گمانی کاو بیا با دخل کو هیرشی موسیقی
ولی اوس څوک په خیانت نه شرمېږي؟
ځکه چې خیانت د اوسنۍ زمانې سټایل بولي.
ولې هر څه ته د شک په سترګو ګورو؟
ځکه چې په هر څه یې شکی کړو.
ولې اوس سوالګر له خلکو په زور پیسې غواړي؟
ځکه چې نورې طریقې مخکې عملي کړي دي.
ولې هر حکومت د زورورو خیال ساتي؟
ځکه چې حکومتونو ته د هر زورور د زور اندازه معلومه ده.
د فرغوندې د وژلو له پیښې وروسته زیاتینو د ښار په تعویز کوونکو بندیزونه ولګېدل او زیاتینو دوکانونه یې بند شول. دا چې دغه تعویز نویسان اوس څه کار کوي او چیرته دي، دغه دی وایه ورې زیاتینو.
کاکا په دغه ډبې کې خو 3 کیلو ګاز واچوه.
ښه لوري، چې یوه خبره درته وکوم، چاته خو به یې وایې نه.
څه خبره کوې؟
زه تعویزونه کوم، کوډې باسم او دم او دعا کوم. پخوا په ښار کې وم او چې کله دې ظالمانو د تعویزونو دوکانونه بند کړل نو دلته راغلم او د ګازو دوکان مې خلاص کړ.
ښه، په څه نومو د تعویزونو دوکان دی؟
د شفا تعویز نویسی په نوم.
ښه،
ګوره، که دې د کوڅې ښځې خبرې کړې او د ما دوکان دې ور وښودو نو واده درسره کوم چې یو ښه د بخت خلاصولو تعویز درته وکوم. داسې تعویز به درته وکوم چې 2 اونۍ وروسته به دې د خپل زړه له هلک سره کوژده وکړي.
دا څه وایې وکاکا؟
رښتیا درته وایم، ته یوازې د هلک او د هلک د مور نوم راوښیه، نور یې بیا ماته پرېږده. له تا شکرانه هم نه اخلم، که نه دغسې تعویز بل چاته په 15 لکه افغانۍ هم نه کوم.
ښه، ورته به وایم له همدې اوس سره به ټول کورونه خبر کړم.
ګوره، پام دې وي چې سړی خبر نه شي.
ځه بېغمه اوسه، یوازې ښځې او نجونې خبروم. د کوڅې د ټولو نجونو بختونه بند دي، یوې ته هم ریبار نه راځي.
وایم غم یې مه کوه، داسې تعویزونه به ورته وکړم چې په کوڅه کې به د ډېرو رویبارانو له لاسه څوک تېرېدلی هم نه شي.
خیر یې سي کاکا، شکر دی چې دلته د دوکان خلاص کړی دی. مورې، څه وایې؟ ګاز دې راوړ؟
وو، ګاز والا خو تعویزونه کوي او کوډ یې باسي.
چا ویل؟
همده ویل، ما ته یې وویل چې کوڅې نجونې او ښځې را خبرې کړه، تا ته به د بخت خلاصېدو تعویز مفت درکړم.
رښتیا؟
وو، خو ویل یې چې پام دې نارینه خبر نه کړي.
رښتیا وایي؟ نارینه چې خبر شي بیا مو نه پرېږدي. ځه شکر دی چې د تعویزو سړی مو پیدا کړ چې اوس د تا بخت خلاص کړي. زړه مې پاک درته وچاودېده، په یوه کال کې چا درته راکتلی هم نه دي.
مورې،
ها،
دغه سایل د مور نوم څه شی دی؟
د کوم سایل؟
ها، د کوڅې په سر کې هغه دره منزله کور چې لري.
څه کوې؟
هسې مې پوښتنه وکړه.
لکه چې وریښمینه نومېږي.
ښه، یو دوه ډوډۍ خو راکه.
ښه، وانجلۍ
څه وایې؟
د همدې کوڅې.
و ولې؟
هسې ما ویل که د دې کوڅې ښځو ته ووایې چې که د چا تعویز یا څاښتونه په کار وي، د ښار مشهور تعویز نویس همدلته دی.
چیرته دی؟
هغه په تناره چې ډوډۍ وهي، هغه دی.
نو ولې ډوډۍ پخوي؟
مه پسې ګرځه، خو که دې د کوڅې د شاوخوا ښځې را خبرې کړې نو تا ته به مفت داسې تعویز وکړي چې د کوڅې ټول هلکان درپسې لیونیان شي.
هغوی خو اوس هم راپسې لیونیان دي، په لاره ترې تېرېدی نه شم.
چورت مه وهه، رښتیا درته وایم، خو پام چې سړیان خبر نشي چې بیا مو حکومت ته شیطانی کوي.
هغه خو ګازواله خو هم تعویز نویسته.
مه پسې ګرځه، اسې خو هغه بایسکل ساز هم تعویز نویسته او هغه وړاندې انګر هم ځان تعویز نویس بولي. خو مهمه دا ده چې تعویز یې ولګېږي او اثر وکړي.
او کوم تعویز ونه لګېده؟
چې ونه لګېده بیا هغه وخت ووایه، په ضمانت یې درکوو.
مورې، خبره شوې؟
نه، په چه شي؟
له ګاز پلورونکي ورا خوانان بای هم تعویز نویسته ای، او دی خوا بایسکل ساز هم تعویز نویسته ای، او لغه ورا خوا آینگر هم تعویزونه کوي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم
چې د کوم یوه تعویز به لګېږي؟ په پلار خو دې خدای که تر اوسه د هیچا تعویز اثر کړی وي، که خدای وکړي چې د هغه آینگر تعویز اثر پرې وکړي.
زیاتینو دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ مسکا احساس اوسه حکمت او زیاتینو صادق سپینغار. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 441، زیاتینو کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد زیاتینو 4.